نو سره ستډیو ته راغلی مو د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. خبرونه کې به په لس بجو او شلو دقیقو افغانستان کې د جمهوری ریاست کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې نن له محمد هاشم توفیقی سره مرکه ووري. د امریکا د مرکزی قومندې مشر وایي طالبان داسې کسان دي چې له خپلې مفکورې پرته د بل چا نظر نه مني. نور مطالب هم لرو خو د مطالبو تر بشپړې معرفۍ د مخه خبرونه. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورئ.
راپورونه وایي د امریکایي ځواکونو لخوا د هلمند ولایت په پوځي عملیاتو کې زیات پرمختګ سوی او د وسلوالو تدارکاتي او اکمالاتي لارې بندې سوي دي. په کاپیسا کې وسلواله نشته تسوي. په کندهار کې یو کاناډایي عسکر ووژل سو او 15 تنه نور ټپیان سول. دغه راز په سیمه ییز او نړیوالو خبرونو کې واوري. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر د ایران د یو مذهبي مشر د خبرو عاجل وضاحت وغوښت. بشپړ خبرونه اوري. راپور نوی امریکایي ځواکونو د هلمند ولایت په پوځي عملیاتو کې پرمختګ کړی او د وسلوالو تدارکاتي او اکمالاتي لارې بندي کړې دي. د راپورونو پر اساس دوی د دویم ورځ لپاره هم د سیمې د قومي مشرانو ملاتړ ترلاسه کړی. امریکایي ځواکونو تر دا مهاله د هلمند څو ناکراري ولسوالۍ له وسلوالو څخه پاک کړې دي. په عملیاتو کې 4000 امریکایي، 3000 برتانوي او 650 تنه افغان سرتیري ونډه لري. تر اوسه چارواکو په دقیقه توګه د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. دغه پوځي عملیات اوس هم د هلمند په بیلابیلو سیمو کې روان دي. په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو قمندان د سړک غاړې له بمې چاودنې بچ سو. بریډ جنرال جنټن وانس وایي موټر پر یوه شخصي ماین وخوت خو ورپسې پوځي نقلي وسیلې دغه ماین وچاوه. په دې چاودنه کې یو کاناډایي عسکر ووژل سو او 15 تنه نور ټپیان سول. پیښه پرون د کندهار په جړې ولسوالۍ کې وسوه. له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د وژل سویو کاناډایي عسکر شمیر 121 تنو ته پورته سو. له ازادي راډیو څخه د افغانستان مربوطه خبرونه اورئ. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو هغه ادعا نه مني چې پرونی ویلی وو. په تګاب ولسوالۍ کې په نشته کې د ملي اردو 15 سرتیري وژلي او د نړیوالو ځواکونو یو پوځي الوتکه یې غورځولې ده. د کاپیسا امنیه قمندان جنرال متی الله ساپی ازادي راډیو ته وویل پرون افغان او نړیوالو ځواکونو تر یو لړ عملیاتو وروسته راسنېدل چې د وسلوالو پر یوه کمی نور برابر سول. امنیه قمندان وایي وروسته نشته وسوه خو تلفات نه لري. د کاپیسا امنیه قمندان د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد ادعا رد کړه. او د یو بل خبر پر اساس په بلخ ولایت کې یو ځان وژون کې برید یوازې برید کوونکی وواژه. برید پرون د ولایتي بیرغونې د ډلې یا پی آر ټي پر کتار وسو. د بلخ امنیه قمندان مال پاسوال سردار محمد سلطانی په ځواک خبري اژانس ته وویل چې برید کوونکی مخکې له دې چې ځان د پی آر ټي کتار ته ورنږدې کړي 14 وکړه چې یوازې په خپل ووژل سو. چا د دې برید مسولیت نه دی منلی. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو آثار په بدل کې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ لاس پوله، یو یورو 90 افغانۍ او یو پوله، یو سټرلینګ پاوند 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومانه 90 افغانۍ او یو پوله، او زر پاکستاني کلداري 16 افغانۍ. د سیمه ایز او نړیوالو خبرونو یو مهم سرلیک دادی. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر د ایران د یو مذهبي مشر د خبرو عاجل وضاحت غوښت. جان قال کوزی متری ولند زند ورسته د دې ترڅنګ له نور سیمه ایز او نړیوالو خبرونه خبروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبان وایي د ایران د یو مذهبي مشر د هغو څرګندونو عاجل وضاحت غواړي چې وایي په تهران کې د انګلستان په سفارت کې سیمه ایزو کارکونکو به د جمهوری ریاست له انتخاباتو وروسته شخړو کې د لاس درلودلو په تور محاکمه شي. میلبان وایي د سفارت کارکونکو د نیول کېدو له وجې سخت خواشینه ده او پوره باور لري چې هغوی په غیر قانوني فعالیتونو کې دخیل نه دي. اروپایي اتحادیې په ګډه په تهران کې د برېټانیا د سفارت د کارکونکو په نیونه اعتراض کړی او پریکړې کړې چې د اتحادیې په ویشتو غړو هیوادونو کې د ایران سفیران احضار کړي. پاکستاني چارواکي وایي په شمال لویدیځ ایالت صوبه سرحد کې د یو پوځي هلیکوپټر د غورځېدو له وجې لږ تر لږه 6 امنیتي کسان وژل شوي. چارواکي وایي د الوتکه تېر ماښام ناوخته له کرم ایجنسۍ څخه پېښور ته په لاره د تخنیکي عوارضو له وجې راولوېده. له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي چې په سوات او دیر کې په لسګونه وسلوال وژلي او یو شمېر یې ژوندي نیولي. په اول خبر کې د پاکستان د امنیتي مقاماتو له خولې ویل شوي یوې مشکوکې امریکایي بې پیلوټ الوتکې پرون سهار د افغانستان پولې ته نږدې په جنوبي وزیرستان کې د بیت الله مسعود په سنگرونو بمباري وکړه. 18 تنه ووژل او 10 نور ټپیان کړل. دا حمله په داسې وخت کې شوې چې پاکستاني ځواکونه په پرله پسې توګه په سیمه کې د بیت الله مسعود پر ضد پراخ عملیات کوي. د سربیا یوې محکمې دولس کسان د تروریستي حملو د پلان په جرم له شپږو میاشتو څخه تر دیارلسو کلونو بند په سزا محکوم کړل. د محکمې ویاندې مایا کوواتسویچ وایي دا دولس کسان ټول مسلمانان او د وهابي ډلې غړي دي. دوی هڅه کوله چې په سربیا کې د مسلمانانو مشر امام ووژني او دغ راز یې د نوې پزار خرګوټي کې د پولیسو په مرکزونو او مسجدونو باندې د حملو پلانونه جوړ کړي ول. د میانمار د پوځي حکومت چارواکو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ته اجازه ورنه کړه چې له ډیموکراسۍ پلوي مخالف مشر آونګ سان سو کی سره وګوري. بان کی مون ویلي د پوځي حکومت د دې پریکړې له وجې سخت خواشینه ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن د دوهم ځل لپاره د میانمار له حکومتي چارواکو سره وکتل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي چې د سیاسي بندیانو د خلاصون په مقصد میانمار ته په دوه ورځني رسمي سفر تللی وایي چارواکو ځکه له مخالف مشر سره د ده د کتنې غوښتنه رد کړه چې نوموړی د محاکمې په جریان کې ده او دی نه غواړي په قضایي عملیې کې مداخله وکړي. په سون کی باندې تور لګېدلی چې په کور کې د نظربندۍ له اصولو څخه یې سرغړونه کړې. نړیوالې ټولنې دا تور غندلی او شرم یې بللی دی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن بغداد ته د خپل سفر په لړ کې له عراقي مشرانو څخه وغوښتل چې د عراقي ډلو د ملي پخلاینې په کار کې دي نورې هڅې هم وکړي. جو بایدن چې د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره یې په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل متحده ایالات حاضر دي د سیاسي اختلافاتو د هوارۍ په دې سخت کار کې له عراقیانو سره مرسته وکړي. بایدن زیاته کړه عراق سولې او ثبات ته د رسېدو لپاره سخته لار په مخ کې لري. لبلې خوا د شیعهګانو د مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان د جمعې په ورځ د صدر په ښار کې راټول شوي ول. د بایدن د سفر په ضد مظاهره وکړه او د امریکا په ضد شعارونه ورکول. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د جولای د څلورمې د امریکا د ازادۍ د ورځې په مناسبت د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته د دوستۍ پیغام استولی. اسد په خپل پیغام کې ویلي دی به سوریې ته د اوباما د راتګ هرکلی وکړي. د سوریې دولتي خبري اژانس وایي بشار الاسد په خپل پیغام کې ویلي کوم ارزښتونه چې اوباما د خپل انتخاباتي کمپاین په موده کې او تر انتخاباتو وروسته په ګوته کړي نننۍ نړۍ ورته اړتیا لري. بشار الاسد برتانوي تلویزیون سکای نیوز سره خبرو کې ویلي د منځني ختیځ د سولې په اړه جمهور رئیس اوباما ته بلنه ورکړې چې دمشق ته سفر وکړي. د اوباما اداره له سوریې سره چې د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د پالیسیو له وجې ګوښه شوې وه د خبرو د بیا پیل په لور حرکت کوي. د بوش ادارې ایران، شمالي کوریا او سوریه د شرارت محور بللي ول. او شمالي کوریا نن د دوهم ځل لپاره د خپل سکټ توغندیو ازمیښت وکړ او جاپان دا عمل وغانده. د جاپان د کابینې منشي تاکیو کاوامورا وایي د شمالي کوریا دا ازمیښتونه د جاپان په شمول د ګاونډیو هیوادونو امنیت ته جدي ګواښونه او د پارونې اعمال دي. جنوبي کوریا وایي د شمالي کوریا د دې ډول ګواښونو او پارونو مقابلې ته چمتو ده. دوی وایي دا توغندي د 1500 کیلومترو واټن ویشتلی شي. او د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. خبرونه کې اوري په داسې حال کې چې په هلمند کې پوځي عملیات روان دي. د امریکا د مرکزی قمندې مشر وایي طالبان داسې کسان دي چې له خپلې مفکورې پرته د بل چا نه مني. د ازادي رادیو د ځانګړې لړۍ ژوند په لمبو کې د جګړه ځپلو د زړه خواله اوري.
توازه خو ډیر خراب ده. بهي موټور ته اوس نو مين دي چې موږ وای وطن مونږ جوړي. هغه د کور اوس موږ ته ایزوي چې چا سره ولر نه سي کم د فرکه او شي چا درکوي به نه فره.
او د نورو مطالبو ترڅنګ په افغانستان کې جمهوریت ریاست ته کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې نن له محمد هاشم توفیقی سره مرکه خبرم. راپورونه وايي په هلمند کې امریکایي ځواکونو د خپلو عملیاتو په ترڅ کې پرمختګ کړی. شاوخوا 4000 امریکایي عسکر چې په ډیرو عصري وسلو سنبال دي په هلمند ولایت کې د طالب وسلوالو پر ضد یې ستر پوځي عملیات پیل کړي او غواړي چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې سیمه له وسلوالو پاکه او امن راولي. د جګړه چې زیاتو کم د ګوریلایي جګړو په تکتیکونو مخکې زی سخته جګړه هم ده. په همدې اړه د امریکا د مرکزی قماندې مشر جنرال ډیوید پیټریس تیره شپه د کاناډا په کالګری ښار کې خبري کړې دي. د ده د خبرو او په هلمند کې د امریکایي عسکرو د پرمختګونو په اړه به د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له جنقه الکوزی څخه واورو.
د امریکا د مرکزی قماندې مشر جنرال ډیوید پیټریس چې په عراق کې د عسکرو پاستولو او د امنیت په ښه کولو کې ښه شهرت ګټلی وایي په هلمند ولایت کې د طالبانو په ضد روانه جګړه سخته جګړه ده. دی وایي طالب وسلوال سرسختي او ژمن جنګیالي دي. جنرال پیټریس د طالبانو په اړه خبرو کې ویل، تاسو باید دا ومنئ چې دا یو داسې دښمن ده چې په تیر وخت کې ځان بدل کړی او ډیر وحشي هم و. دوی زموږ له تاکتیکونو او اصولو سره هم ځانونه بلد کړي دي. مونږ په پوره یقین سره وایو چې دا د داسې یوې مفکورې لرونکی دښمن ده چې د نورو خلکو د نظر زغم نه لري. جنرال ډیوید پیټریس چې له شمالي افریقا څخه نیولې د آسیا او منځني ختیځ د پوځي چارو مسؤل دی، د کاناډا د لوی درستیز جنرال والټر ناتینزیک په بلنې د البرتا ولایت مرکز کالګری خرته تللی دی. د روان کال په مني کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 8500 ته ورسیږي او د کاناډایي عسکرو شمیر به 2200 وي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي له 2002 میلادي کال راهیسې، یعنی په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د پوځي ماموریت په پیل سره د افغانستان په جګړو کې 128 کاناډایي عسکر وژل شوي دي. په افغانستان کې د کاناډا پوځي ماموریت په 2011 کال کې پای ته رسیږي. دا مهال په هلمند ولایت کې د امریکا د سمندري ځواکونو شاوخوا 4000 عسکر د افغانستان د ملي پوځ د 2500 پوځیانو په ملتیا د طالب وسلوالو په ضد جګړې کې ښکیل دي. جنرال پیټریس وایي په دوهمې مرحله کې به د کندهار ځواکونه غښتلي شي او سیمې ته به د سټرایکر لیوا چې اته ټیره زغروالې وسیلې به ورسره وي واستول شي. دې لیوا په عراق کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. دوی د سیمې د امن کولو او د سړک د غاړې د ماینونو په کشف او لرې کولو کې پوره مهارت لري. لبلې خوا د جمعې په ورځ راپورونه خپاره شول چې امریکایي ځواکونه هلمند ولایت کې ښه پر مخ وړل او د وسلوالو تدارکاتي او اکمالاتي لارې بندې کړې او د دوهمې ورځې لپاره هم د سیمې د قومي مشرانو ملاتړ ترلاسه کړ. په همدې ورځ د افغانستان د پولې اخوا د امریکا پوځ په هوایي برید کې د طالب وسلوالو د روزنې یو مرکز په نښه کړ، 11 تنه یې پکې ووژل او 10 نور یې ټپیان کړل. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور په اساس د جمعې په ورځ په هلمند کې د امریکایي ځواکونو په وړاندې د وسلوالو مقاومت قوي نه و، خو بیا هم په جګړو کې د پنجشنبې په ورځ یو امریکایي عسکر وژل شوی او څو نور ټپیان دي. اژانس لیکي د خنجر عملیاتو په دوهمې ورځې امریکایي عسکرو د هلمند ولایت د ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ له طالبانو څخه نیولې دي. په ناوی کې امریکایي عسکرو د سیمې له خلکو سره وکتل او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې دوی غواړي له طالب وسلوالو څخه ځایي خلک وساتي، خو له خلکو سره دا اندېښنه او بیره شته چې د امریکایي عسکرو په تلو سره به وسلوال له دوی څخه غچ واخلي. د سیمې خلک دغه راز په ملي پولیسو هم زیات باور نه لري.
په سونو امریکایي پوځي موټرونه د پنځم به پور سهار د وخته د هلمند ولایت ته ننوتل. د عملیات د ویتنام تر جګړې وروسته د امریکایي پاوز تر ټولو لوی حمله بلل کیږي. شاوخوا 4000 امریکایي سمندري ځواکونه ل 2500 افغان پولیسو او عسکرو سره د خنجر عملیات د پنځم به پور سهار د وخته پیل کړل. د دې پوځي ماموریت هدف دا دی څو په دې سیمه کې چې د 8000 څخه د ډیرو برتانوي عسکرو لشتوالي سره پکې بي امني ده امنیت راولي. جولیان لندلی فرنچ چې په هالند کې د سلطنتي پوځي اکاډمۍ د پوځي عملیاتو د ساينس پروفیسر دی، د هلمند تحولات لنج دي تعقیبوي. هغه ازادي رادیو ته وویل د هلمند ولایت د امنیت لپاره په خاني هڅې بریالي نه وي. د هغه په وینا د ځکه چې په سیمه کې کافي ځواکونه نه وو.
Now there is, with the additional American forces, a genuine credible force that can has a credible chance.
Julian Lindley Way was lenoz wa kunu sara ladi haqiqatan dirz wa kunu sara de etebar war das yo chance ta che sima da asasi subat aw da biara gawani da kar la para musaida shi. Pa Afghanistan ki da ISAF aw da amerikai zwa kunu da qomandan Stan McChrystal da khabara waqan samada che wayili wo khalak asasi naqsh lari do da itlaf da strategy pa baryali top ki dir ahmiyat lari usno pa Helmand ki da parmaghtag la para yo haqiqi
د
هلمند عملیات د امریکایي نوو عسکرو له ځای پر ځای کېدو راهیسې لومړني لوی عملیات دي. د مخالفو وسلوالو طالبانو کمپاین او ځانوژونکي حملې، د حمله وکړه او وتخته تکتیک او سختې بمي حملې په دې ولایت کې په ډیره لوړه سطحه دي. داسې فکر کېږي چې دوی په سیمه کې د مخدر موادو د غیر قانوني تجارت له لارې د دې حملو د مالي لګښت یوه ډیره لویه برخه تمویلوي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایان کیلی د پنځشنبه په ورځ وویل
These added civilians are part of the larger increase of more than 450 civilians
that state the civilian عملیات نه دی، بلکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا پراختیایي اداره هم په هغه کې یو مهم او متمم رول لوبوي. د کلی په وینا کله چې د امریکا سمندري ځواکونه په هلمند کې یو سیمه پاک کړي نو بیا به ملکی مرستندوی ډلې ورشي او له دوی سره به په مرستې لاس پورې کړي چې سیمه وساتي او آبادی پکې پیل کړي. کلی وایي اوس دوی د درې ملکی مامورینو تر نظر لاندې کار کوي خو ډیر ژر به د دغو مامورینو شمیر زیات شي. کلی وایي د ملکیانو دا زیاتېدل د هغو 450 څخه د زیاتو ملکیانو د ډیرېدو یوه برخه ده چې د بهرنیو چارو وزارت او نورو ملکی مؤسسو افغانستان ته استولي چې له پوځي مامورینو سره یوځای کار وکړي. د هغوی د ځای پر ځای کېدو کار روان دی. دغه فعالیتونه به په کابل کې د امریکا د سفارت او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا هم آهنګ کیږي. د هلمند والی ګلاب منګل چې د عملیات ډیر اغیزمن بولی د ازادۍ رادیو ته اویل افغان امنیتی ځواکونه به خپلې پوستې او هډې جوړې کړي او د سیمې د اوسیدونکو امنیت په تامین کاندي.
د دې عملیاتو نوروسته کومې سیمې چې د طالبانو او یا د مخالفینو د وجود څخه پاکیږي هلته به زموږ امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي، په خاص ډول سره د ملي اردو ځواکونه، ملي پولیس، البته ایساف ځواکونه به د هغوی حمایه کوي، مرسته به کوي. دا سیند به بیرته بیا د نشانه امنیت به ساتل کیږي. دا ډیره مهمه خبره ده. دویمه مهمه خبره دا ده چې د همدې سیمو لپاره موږ د بیا رغونې ډیر مهم پروګرامونه پلان کړي دي.
د هالند سلطنتي پوزي اکاډمي پروفیسر لندلی فرنچ وای د عملیات په پاکستان کې د طالبانو پر ضد عملیاتو سره اړیکه لري. هلته د پاکستان پوز د افغانستان له سرحدي سیمو سره نږدې د پښتنو په سیمو کې د طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. د پاکستان پوز د پنځشنبه په ورځ ویل له افغانستان سره په سرحدي سیمه کې خپل عسكر ځای پر ځای کړي دي څو پر هلمند د امریکایي ځواکونو لخوا له حملو سره د طالبانو د تیښتې مخه ونیسي.
ازادۍ رادیو د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د خپل ځانګړو مرکو په لړ کې محمد هاشم توفیقی هم پوښتلی دی. له نوموړي سره د ځانګړي مرکه په 10:30 او له ماسپښین وروسته په 2:30 خپریږي.
وس لس بجی او لس دقیقی دی په لس بجو شلو د قوبه د مرکه ووري، یعنی درې دقیقی وروسته خود انتخاباتو په اړه د کابل په نننۍ ورځپانو کې هم زیاتې تفسیر شوې دي.
د ویسا خپلواک ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په غړ سره لیکل د امریکا د لوی درستیز په حامله لیکل دي چې د منځلارو طالبانو سره تعامل ته دوی راتلونکي لار ده. ورسپانه د موضوع په دوام د جنرال مایک مولن دا وینا هم راغسته چې سخت دریځه طالبان باید له منځه وړل شي خو له هغو سره باید تعامل وشي چې وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یوځای کیږي. د ورسپانه په همدې مخ کې د برتانوي کارپو دا سپارښتنه هم راخستل شوې چې د طالبانو په وړاندې د پاکستان سیاست باید بدل شي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې د ځینو کاندیدانو لخوا د بدلون د شعارونو ورکولو مسله سیړل او لیکل د شدا یو هدف دی او که ډرامه. د هیوا دولت ورسپانه په خپل سر مقاله کې په هلمند کې د افغان او نړیوالو ځواکونو پر روانو پوځي عملیاتو تبصره کړ او په دې ترڅ کې د هلمند د خلکو غوښتنې منعکس کړې دي. ورسپانه د خپل لومړي مغټ سره لیک هم د هلمند عملیاتو ته ځانګړې کړ او لیکل دي چې افغان او امریکایي ځواکونه د خان نشین لنیول وروسته وس د ګرمسر په لور روان دي. ورسپانه په یو بل مطلب کې بیا لیکل دي چې د پوځي فشار پر ځای اقتصادي وده په افغانستان کې د ثبات ښه عامل بلل کېږي. د راه نجات نه د لوتروس پانه په خپل لومړي مخ کې په ټوټه کې سره لیکل دي چې په افغانستان کې د سبات د ټینګښ لپاره امریکایان باید د بشر حقوقو ته درناوی وکړي. ورسپانه په دوام کې لیکل دي چې ولې هغه مسلو څخه چې امریکایانو او افغانانو ته پراخستون زده راولې دي د امریکایانو لخوا د افغانانو دود جنگي او بشري حقوقو ته نه درناوی دي. د ورسپانه هم په خپل سر مقاله کې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو ته کتنه کړې او دا سپارښتنه کړې چې کاندیدان باید د بهرنیو هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره د خپل هیواد په ملي ګټو معامله ونه کړي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواک ورسپانه په خپل سر مقاله کې په دې ټینګار کړی دی چې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی د طالبانو پر ضد د مبارزې د بریالي کېدو لپاره ضروري ده. ورسپانه په جلا مطلب کې د کابل ښار روان حالت څېړل او لیکلی دی چې دغه ښار د ښاري خدماتو له نشوالي سره مخامخ دی. ورسپانه په خپل نننۍ کارتون کې په افغانستان کې د واک له څوکۍ سره موجوده مینه انځور کړې ده. د اسلام او انیس دولت ورسپانه هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالب پرې خپاره کړې دي. انیس په خپل سر مقاله کې بیا په هلمند کې د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ عملیات لومړنی ازمون بلل ده، خو اسلام بیا په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د نشې توکو په خلاف روانه مبارزه او په دې اړه نوې تګلارې ته کتنه کړې او د ملي ارمان نه دولت ورسپانه په خپل سر مقاله کې پر رسنیو د انتقاد کړی دی چې د کاندیدانو په وړاندې له عدالت نه کار نه اخلي. ورسپانه په جلا څېړنیز مطلب کې د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مبارزو د حقوق ځوانانو او دوهم پړاو ته د انتخاباتو د غزولو په امکان تبصره کړې ده او روسپانه په بل ځای کې په افغانستان کې د بیکاری ستونزې او د هغې پایلو ته په اشاره لیکلې ده چې قاچاق وړونکي او وسلوال مخالفین له بیکاره کسانو نه د ځان په ګټه کار اخلي.
د 1988 کال انتخابات
اوس هم په افغانستان کې جمهوریت ریاست ته کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې له محمد هاشم توفیقی سره د ازادي رادیو د خبريال مرکه اوري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست پوسټ کاندید خاغله محمد هاشم توفیقی کپټر رولاندو الفاسو کې د خپل بیوګرافي پر دبات معلومات راکړي چې کمزې کې زیږیدل له زدکړې مسمره دي او همدار سیاسي تجربه مسمره ده.
زما نوم محمد هاشم توفیقی، زوی د سردار محمد اکبر خان، زوی د سردار محمد علي خان، زوی د سردار سلطان محمد خان طلایی، زوی د سردار پاینده خان، د پلار د امیر دوست محمد خان. زیږیدل په کابل کې په 1991. پس له لومړی تحصیلات طبیبه ته کول کې مې هغه تحصیلات کړې دي. پس نه یو کال په فاکولټی ساينس کې، سلور کال په انګلستان کې ومه او وا کال په جرمنی کې اقتصادي سیاسي وای جرمنانو د پدغه کې مې تحصیل کړ دکتورانت درجه پورې. پس له هغه نه رئیس عمومي د صنایع شوم. پس له صنایع مهم د صنایع او د داود خان په وخت مې صنایع د وزیر د صلاحیت په سره کار مې درلود. پس انقلاب راغی، بیا زه څو کاله کې دلته په جهاد کې مصروف هم لس کاله. پس له جهاد نه بیا لاړم جرمني ته، د جرمني مې بیا درې واره دلته راغی د جی ټي زید له خوا نه د افغانستان د صنایع د بیا جوړولو لپاره طالبان حکومت راغی. دوه درې کاله دوی سره مصروف هم. پس غانه بیا دی یو لسم د سپتمبر غو واخینه بیرته ایران ته لاړم. پس لاغه بیرته افغانستان ته راغلم په وزارت معدن صنایع کې مهندس سرخه صنایع خفیفه و.
خراب شو ساسو د کاندیداتورې موضوع ده، د کوم ځنګړو پروګرامونو سره تاسو ځان جمهور ریاست ته کاندید کړه ده؟
زه چې ګورم افغانستان راس پر راس اقتصادي او سیاسي او اجتماعي وازه په خرابې رو دي. زه هیڅ وخت هغه نه درلودم چې یو وزیر وشم یو شی، مګر دغه حال چې ګورم چې د افغانستان په ډېر وخت بوراني وخت راغلی دی. نه ما که هم ذکر ورته زوړ یم، مګر زما زړه ژوند دی چې د افغانستان بیرته جوړ کړم. خو لومړی دا د خارجیانو تسلط د افغانستان د حاکمیت د لاسه ورکولو په زړه کې مې ډېر هغه درد ورکوي. ها څه څه په افغانستان کې بول څوک راشي او زموږ حکومت په لاس اخلي، دا زمان زه نه منم.
که د افغانستان موجوده ستونزو ته راشو، یو تاسو ورته د بهرنیو ځواکونو د حضور موضوع ته هم یاد کړئ چې تاسو سره خوشحاله نه یې، د دغه ستونزو د هواري لپاره څه خاص پروګرامونه لري؟
یوازې خاص پروګرام دغه دی چې مونږ افغانستان بیرته عملیات راولو. څنګه بیرته عملیات لاسو ته ټول خلک چې دی په افغانستان په یو نظر ولیدل شي. زه د طالبانو سره خبرې کړم او دوی حاضر دي چې په افغانستان کې صلح او آرام شي. په دې شرط چې خو افغانستان کې خپل حکومیت او تسلط په خپل لاس ولري.
طالبان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور مخالف دي او تاسو هم په دې ارتباط باندې اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو ځواکونو د استلو لپاره به د کوم لارو چارو نه کار واخلي؟
زما په نظر دی غربیان شه دی پوخ خلق دی، زمونږ په ستندو هاو خوېږي، زمونږ په مشکلاتو دی پیږي چې افغانانو هیڅ کله یو خارجي قوه په خپل ځان نه مني په هیڅ ډول. که یو افغان پاتشي بیا هم خپل وطن ساتي، خپل ځان پر قربانوي. ولیدې دا ته پیشنهاد کړی دی په دې شکل چې تاسو خپل قوت دلته لري په دې شکل چې دی چې زمون حاکمی ملت ضرر رسوي دغه صحیح نه دی. خبر ده چې زه په دې نظر یم، ما ته پیشنهاد کړی چې مونږ حاضر یو چې د یوازې د ترکانو هم قوت دلته ومنو او د دې او ساتنه وکړو او بل د جرمنانو.
فکر کوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتو سره به بیرته بیا کورنۍ جنگونه شروع نشي؟ ځکه یوې خواته که طالبان دي، نورې غیر وسله والې ډلې هم موجودې دي چې ممکن د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته بیرته بیا فعال شي.
نه، تاسو په خپل سترګو ولیدل کله چې طالبان راغله خو نور به خو ټول خلاص شو. ټول په یو دوه هفته کې ټول چې اشخاص هغه دلوده صلاح دلوده خپل صلاحي خپل طالبان ته ورکړي.
یعنی تاسو غواړئ چې بیا طالبان راشي او د خلک په مخه کې؟
که طالبان راشي او نشي، د خلک افغانستان صلاح شور خلک دي. که دوی په افغانستان کې پرشتیا تنظیم وکړي، کسي او تسي دی خلک چې دي نه دی پوهیږي چې حکومت کوم قدرت نه لري. هر شی چې کوي کوي لار نیسی دغه سه بل شی دی چې دوی خلق خپل کار له لاسه ورکړی دی.
توفیق صاحب د اقتصادي مسایلو بیکاری مسلې ته به وروسته راشو، چې امنیت دغه ټولو مسایلو سره تړلې مسله ده. تر کومه پورې چې په هیواد کې امنیت نه وي نه اقتصادي پرمختګ راتلی شي نه بیکاری ستونزه ورکېدای شي. تاسو به د بهرنیو ځواکونو په نه موجودیت کې په څه ډول توانېږئ داسې یو قوي حکومت رامنځته کړی چې هغه تاسو افغانستان تر کنټرول لاندې راولئ او هلته ډاډمن امنیت ټینګ کړئ؟
وګوره د سردار داوود خان حکومت څنګه و؟ هو یو قوي عسکر درلوده، خپله په خپلو پښو باندې ولاړ و. اوس کې مونږ په خارجي پیشو ولاړ یو، دا د افغانستان کې سوله او آرامش نه راولي په هیڅ ډول.
مونږ تاسو به غواړئ چې د افغانستان خپل قوتونه ودرېږي نو هغه نورسه به بهرني ځواکونه وځي کنه؟ د هغه نه مخکې
دواړه چې د وځي دا دوی مسره بیرته کومک وکړي چې مونږ خپل وطني قواو چې دي د خپل عسکري خورته بیرته جوړ کړو. او دا د بار ما پیشنهاد وکړه چې که ترکان دلته وي دوی سره د مسلمانان هم دوی په افغانستان کې هغه مین هم لري، دلته افغانستان عسکري بیرته جوړ کړي. افغانستان چې عسکري په یو کال دوه کار نه شي بیا نو هیڅ سخت نه دي. یو بل خبر ده، تنظیمي خبره ده چې دا کوچنی خبره چې هم وي ما څنګه دا شارا دا لوی سرکونه دا لوی ځنه څنګه به هغه کنټرول وکړو؟
تاسو توفیقي سب ویل چې طالبان سره البته تاسو خبرې کړې او بیا به هم هغه سره خبره ته ادامه ورکړي. طالبان په دغه هیواد کې اسلامي نظام غواړي، د بهرنیو ځواکونو حضور نه غواړي، د روان انتخابات هم دی نه مني او تیر هم نه مني. څه ډول سره به هغه تاسو راضي کړئ چې تاسو حکومت ته راشي؟
پته دقت کوي طالبان هر شی چې دیموکراتي دی مني، هغه چې د خارجانو په لاس کې دی نه مني.
تاسو په نظر د روان انتخابات د خارجانو په لاس کې دي؟
تر یو اندازې پورې که رښتیا وي. دا د خارجانو په د کمیسیون خارجي انتخابات څه کوي؟ مونږ افغانان دومره شخصیت نه لرو چې د خپل هغه وکړو کنټرول وکړو.
دا ښه خبره ده که چېرته دا د خارجانو په بله دا که چېرته د خارجانو په لاس کې ده او تاسو دا منئ چې پریکړه واک د هغوی په لاس کې ده، نو بیا هم ولې ځان کاندیدولو؟
خو ما خو وظیفه ده زه په جهاد کې هم دلته پوهېدم چې دا زما دښمن چې دی یو لوی دښمن دی لکه روسانو غوندې. خو زه ورته ولاړ شم، جهاد مې وکړه لس کاله په جهاد وکړ.
طالبانو ویلي دي چې را روان انتخابات دی نه مني. کله چې هغوی انتخابات نه مني نو د دغه انتخاباتو په نتیجه کې کوم مشر ټاکل کیږي نو هغوی به هغه هم نه مني. تاسو به څنګه هغوی قانع کړئ چې تاسو ومني؟
نه، خبره دا ده چې دوی په مخ کې ده یا دا ولې دي که توفیقي انجینر توفیقي دا انتخاب ګټه وکړي، مونږ پوهېږو دا سړی یو سړی دی چې بې طرف سړی دی او د افغانستان د دشې د پرور او د خارجانو تاثیر باندې نزي.
استاسو د حکومت په محل د گاونډو او د سیمه له هوادونو سره بساسو سیاست په سړه ولوي، ځکه اوس محل اکثره گاونډي هوادونه په تیر بیا دوه گاونډي هوادونه پاکستان او ایران په افغانستان کې په لاس وهنه تورن دي او دوی ته ویل کیږي چې د افغانستان د نام نه یو برخه د دوی د مداخلاتو له وجه زیږیدل ده.
خبره دا ده چې دا خبره خو زموږ په پانس کې مخکې دومره نه وو، دومره توده نه وو. خبره وو مخکې د ایران نه دغه ځای ده، مګر اوس دغه شرایط دغه سي جوړ کړی دي چې دوی غواړي چې دا په دې موقع نه استفاده کړي چې افغانستان بوري فکر کوي چې افغانستان ځای دی مونږ د دې ضعف د افغانستان استفاده کوي.
تاسو چلن به دغه هوادونو په وړاندې سره ډول وي
لکه چې داوود خان په وخت کې وو. ته ما د داوود خان سره تماشرکه چې د پاکستان سره مونږ هیڅ هغه دښمنی نه لرو، دا زمو مسلمان ورور دی، دا زمو پښتون دی، دا په دین مذهب او اناناتو سره یو ځای وو. ولی دواله مونږ کوشش نه کوو چې دغه دوران خط ورته وای، ولی دواله کوشش ونه کوو چې دته یو ځای جوړ شي. خپ خپ کې یو غریب خلک دی، دا یو شی ستمنه پیدا
رب شو. تاسو سره کاندیداتوري موضوع ته به هم تاسو په تبلیغاتي پانو کې تاسو د انزور ترڅنګ د سردار شهید داوود خان انزور هم لیدل کیږي، د سر تاسو سره خانداني تړاو لري څنګه بل موضوع ده؟
خو تړلې لري چې وګوري د هغه سردار سلطان محمد خان تلایی سردار پنده خان تر عزیز ده. مګر زما خبرې دا و چې د سړی یو خاص مین د افغانستان دی بیا راغونو د لوده. ها
توفیقي صاحب څه فکر کوي د داوود خان د زمانه را پدې خو تر اوسه پر د افغانستان شرایط ډیر زیات توپیر کړي، هواد له زیات ستونزو کړهونو سره مخ ده، د امنیت په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، د بیکاری په برخه کې. ستاسو خپل عمر او روغتیایي حالت به ستاسو ملګرتیا وکړي سو دغه ټول ستونزو سره مبارزه وکړي او بل اخره ډاډمنه فضا رامنځته کړي؟
ما خبر یو خبر دی، په افغانستان کې نن منیجمنت نه دی، په یو مملکت، په یو فابریکا، په یو کوچنی جمعیت چې منیجمنت نه هیڅ څه نه دی. کله چې ښه منیجمنت جوړ شي دا بیر جوړیږي.
خپلې مبارزې ته به تر اخره دوام ورکړی او د چا په ګټه خو به نه تیریږي.
ولې ولې ما پیدا چې چل څوک زما نه بهتر دی، زه خو اوس نه د لاس ورته پورته کړی و چې زه ستا ته سر کوم کوم، خو زه خو نه ګورم چې دغسې یو سړی ټول چې دی د شخصي پیسې نه دی، د خارجي پیسې راوړي دي. زه یوازې بوله سخت بیچاره ګان هم دي په خپل شخصي پیسې باندې کوشش کوي چې د ده دپاره کوشش چې په دې مملکت کې یو څه خدمت وکړي.
توفیقي صاحب، د کمپاین مسلې ته به راشو، ستاسو له خوا تر اوسه پورې کوم کمپاین نه دی په سترګو شوی چې تاسو کوم ځای کې کومې غونډې ته وینا کړې، کومې اجتماع ته؟ د دې علت څه دی؟
زما په نظر خو اوس نو لا مخ هفته کې قمدار کې وم، هم کمپاین میکن علانی جلانی راغه، دا خلکو سره مې خبرې وکړه، دلته هلته دلته هلته ها دی په دې.
تاسو کمپاین په مخفي ډول مخکې بوزئ؟
نه نه نه، مخفي ما په هغه کې چې خلق او پیژني. ما یوازې دغه پامفلیټونه ورته خلوته ورته چې لوی عکسونه ورکوم، د دې په خټه واچو چې په غوډي هغه څه فائدہ لري. ها،
د خلکو خبرګون ساسو په وړاندې سو کله چې تاسو کمپاین کولو؟
ډیر ښه ډیر ښه، زما په خیال کې، زما په فکر کې چې دې په کندهار کې شاید لوی شخص به وم.
محمد هاشم توفیقی چې په افغانستان کې جمهوریت ریاست ته ځان کاندید کړي، هغه وایي د نه پرته بل څوک چې نورو کسانو ځان انتخاباتو ته کاندید کړي دا له ځانه بل کوم غوره کس نه ویني. په هر حال د انتخاباتو په اړه نور راپورونه هم په خبرونه کې لرو، خو اوس لس نیمې بجې دي. جنا قال کوزی سټډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
راپورونه وایي امریکایي ځواکونه په هلمند ولایت کې ښه پرمخ تللي او د وسلوالو تدارکاتي او اکمالاتي لارې بندې کړې دي. روسیا وایي د امریکا متحده ایالاتو ته به اجازه ورکړي چې په افغانستان کې ډېر ځواکونو ته د دوی له لارې وسلې هم واستوي. په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو قمندان د سړک د غاړې بمي چاودنه کې بد شوی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبان وایي د ایران د یو مذهبي مشر د هغو څرګندونو عاجل وضاحت غواړي چې وایي په تهران کې د انګلستان په سفارت کې سیمه ییز کارکوونکي به د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته شخړو کې د لاس درلودلو په تور محاکمه شي. پاکستانی چارواکي وایي په شمال لویدیځ ایالت صوبه سرحد کې د یوې پوځي هلیکوپټر د غورځېدو له وجې لږ تر لږه 26 امنیتي کسان وژل شوي. د سربیا یوې محکمې 12 کسان د ترورستي حملو د پلان په جرم له 6 میاشتو څخه تر 12 کلونو بند په سزا محکوم کړل. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن بغداد ته د خپل سفر په لړ کې له عراقي مشرانو څخه وغوښتل چې د عراقي ډلو د ملي پخلاینې په کار کې د نور هڅې هم وکړي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د جولای د 4مې په مناسبت د امریکا جمهور رئیس اوباما ته د مبارکۍ پیغام استولی. د میانمار د پوځي حکومت چارواکو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ته اجازه ورنکړه چې له ډیموکراسۍ پلوي مخالف مشر آون سان سو کی سره وګوري. شمالي کوریا د دوهم ځل لپاره د خپل سکټ توغندیو آزمیښت وکړ او جاپان د عمل وغنده.
په روانه خبرونه کې د ازادي رادیو د ځنګړې لړۍ اوریدل هم مهیروي چې د جګړه ځپلو د ژوند په اړه جوړ شوې دي، خو تر هغې د مخه په هرات ولایت کې د ازادي رادیو خبریال د دې ولایت د مدني ټولنو له ځینو فعالینو، کسبګرو او د کډوالو له استازو سره په یو بحث کې د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو اړوند مسایل څېړلې دي.
تاسو خبري استئ چې یو څلوېښتنانو ځانونه جمهوري ریاست ته کاندید کړي دي. اول خو راته ووایئ چې څوک دې تاسو په دې کې خوښ ده، او آیا تاسو به وکولی شئ چې دغه یو څلوېښت په تور کې ښه انتخاب کړی شئ؟ ځان معرفي
کړئ. یارانه سلطان یم، د هرات د ښار اوسېدونکی. زه فکر کوم دا تعدد د کاندیدانو په افغانستان کې دا خو یو ډېره غټه معضله ده. البته موږ په دې باندې خوښ یو چې دا کاندیداتوران حتی دوه درو طرف چې لکه په نورو کشورو کې چا ته که څوک وایي د دې امکان نه لري خپل ځان کاندید نه کی اوس په دې کاندیداتورانو کې داسې اشخاص چې تاسو ته کېر کوم چې 6000 یا 5000 رای به هم نوري موږ دې ځان کاندید کړی دي د دې په خاطر چې یو امتیاز د حکومت نه واخلي په دې شرایطو کې د احمد کرزی نه به تر ځای موږ نه شو پېر
تاسو د ډاکټر صاحب خبري اوریدلې کزان مریضي کې ازادي رادیو ته او راته وای دی وای چې د یو څلور کاندیدانو کې موږ ځانونه ورکو او خې نسب کې انتخاب ولای تاسو فکر کوئ چې پیدا به کې خپل سره او
زه عبدالله حبیبی د ولایتی شورا کاندید دغه امیر کرزی چې دی یو شخصیت دی بین المللي او ملي شخصیت دی نو ځکه چې بل کاندید قضا معرفي کې نو دا په سابیا لف کالا یا شل کالا بیا مشاتب دی نو دا ټول دولتو ته معرفي سړی دی جهان ته معرفي سړی دی ملت ته معرفي سړی دی څو بل سړی موږ د پیژنو او پیژندو کې زور سره او د ده په خویو خاصیت بلدیږو نو ډېر وخت تېرېږي نو نشي کولای چې موږ ته خدمت وکړي اما موږ متاسفانه بیا هم ازوردګي لرو مایوسه یو د حامد کرزی څخه موږ ته رسیدګي نه ده سوې موږ ته خدمت نه دی سوې موږ مشکلات یې نه دي حل کړي موږ مشکل ته توجه نه ده سوې اما بیا هم د ده ملاتړ کوو په دې اساس باندې چې بین المللي شخصیت دی پېژندل شوی شخصیت دی موږ د منلو وړ دی موږ یې ملاتړ کوو نو ټول کاندیدان چې دی یا رژیم وران چې دی یا شخصیتونه چې دی پر امنیت باندې غږیږي امنیت په تش راځي د امنیت مشکل ولې نه پیدا کولای د خلکو ولې دی مشکل حل نه سره وستای شي امنیت په دغه اتو کالو کې امنیت رانغی په افغانستان کې چې که قنات ور نه کولای شو دا غ مذهبي کشور دی اصل بسل کې اسلامي کشور دی دا غ د اسلامي قانون پر اصلو سره په تطبیقولو سره امنیت راځي
ډیر مننه شکر اور تاسو ځان معرفي کې تقریبا د دوی دواړو د یو نظر و چې نسبتا و نورو ته خوانی رئیس جمهور یو څه بهتره ده په یو څه کسانو کې د تا په نظر باندې که بهتره به باید څوک او په افغانستان کې څه ستونزې موجود دي
زه محمد هاشم تو خیر شیدایی د کمپ نماینده ولی متاسفانه چې کرزی و موږ ته هیڅ خدمت نه دی کړی په باره کې د دې نه دی کړی چې پر موږ باندې دغه د کرزی په دورې کې پولیس راله موږ یې وویشتلو موږ یې ټپیان کړلو په 400 بستر کې موږ پراته وو موږ ته ازادي د بیان هم نه وره ولی خلک وایي ازادي د بیان څه ازادي د بیان ده کړی ده ازادي د بیان ده د خپل په دفتر کې د بودیت ځای نشته که داسې وایي چې سوي په پرون کې په کندهار کې یو ملي شخصیت چې قمندان د امنیې و په ذریعه د کافرانو په شهادت ورسېدی د څه امنیت موږ ته راویستی ایا دا به یو کلتور اناناته د افغانستان دا یو لوی ضربه نه ده چې کېږي نو دا موږ د کرزی صاحب څخه دا خواهش لرو چې وخت د کاندیداتورۍ را نږدې شي موږ ته کارتونه را استول کېږي موږ را غوښ کېږو په تالار کې موږ ته ښه خپل ځانونه دورې وایسته معرفي کوي او دغه مو پیسې نه خدمت څه نهڅوک منلی دي نهڅوک لیدلی هېڅ شی نهشته څه به موږ ته کړي موږ ته هېڅ کار په دا څوارلس کاله کې مهرباني وکړي د نماینده د ولایت د ریاست د قمندانۍ چې څوک موږ ته راغلی پر موږ چا پوښتنه کړې ده هېڅ په هېڅ وجه چې دی دغه رقم عدالت راولي لګ دی 15 کاله پر مخ رایه هم نه ورکوو خپل رایه هم نه استعمالوو بیا په دای څلوېښت نه پورې ګورو بل هم دغه ملي شخصیت څه چې رایه ورکړه
د مهاجرو نماینده او دا د مهاجرو ستونزه په افغانستان کې یوه غټه ستونزه ده که نوی جمهور رئیس راشي دا څه هر څوک راغی د مهاجرو لپاره څه هیله لري
د ماجرو د پاره دغه هیله زما ده دغه هر سړی چې ریاست جمهوریت ته کامیاب شي زموږ هیله دغه ده چې یو خو دغه حسابونه چې په هر ولایت کې ماجر دي هغه د سرپناه ورکول شي هغه ته د سانان وویل شي کلینیک دي ورکول شي داګر د کوچیان خلک دي دربدره خلک دي یو دغه په قانوني اساسي کې لیدلي دي چې موږ څو اویایمه ده که څو سلمه ماده ده چې دا راغلی ده چې هر سړی دې ولاړ شي خپل ولایت خو نشته د بیرې توبکه یې پرېښو وایي ستا د ظلم و د شتم و د اجبار یې پرېښو وایي په سوو نفر د مرغا وروته ولوېده محترمه ته چیرې وي چې زما معلوماتو کې چې ته خو د هغه ولایت یې ما خپل ملکونه خپل ځایونه ستا د لاسه پرېښي دي ته به زما هغه خساره به هغه رئیس جمهور راکېږي په تور شپه بارېږم نور ښه چېرېسته په افغانستان کې او که د کرزی صاحب د آیندې دپاره هم د غم مرامې لکه اوس دا 15 کاله دورې چې ده تېره کړې ده پر مخ باندې موږ رایه نه ورکوو او که دی ټول په نظر کې ونیسي داسې ونه کړي چې ته قمندان صاحب یې ته موټر واخه وروره موټر کې سپور شه ګرځه خپل دفتر سره جوړ کړه خپل ملي شخصیت یې بس خپل تایمر جوړ کړه خپل کور جوړ کړه د بل یوه په غم کې مه کېږه بیتنمال ته نه ده کرزی دی نه ده قمندان دی نه ده امیر دی نه ده هېچا دی بیتنمال د ټول ملت دی ګرد ملت دې په نظر کې ونیسي
ډېره مننه افغان له شینډنډه ده او ځان به معرفي کړي شینډنډ هم یو هغه خبرساز ولسوالیو دی افغانستان او په دا وروستیو کې تاسو خپل ولسوالۍ کې ستونزې لرئ او جمهور رئیس نه مو هیلې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم عبدالکریم افغان دی، د شندند ولسوالۍ دکاندار یم. رئیس صاحب جمهور کرځی و شندند خو ډېرې وعدې ورکړې دي، ولې تاسې متاسفانه چې عملي هم نه دي شوي. حتی د برق وعده مشترک ده چې په دوو میاشتو کې تاسو ته برق راځي، دا دوه کاله خو ته نه دی راغلی. او زما د نظر دا نورو چې ځانونه کاندید کړي دي، لکه یو فالبین و ډېر چې تعلیم یې لږ دی، بیا هم دا رئیس صاحب جمهور کرځی زموږ د شندند خلکو د نظره څه شخص دی او رسېدلی سړی دی.
شندند کې د کمپاین څنګه روان ده؟ اکثره مقصونه وده
شندند کې اوس فعلا د رئیس صاحب جمهور دفتر خلاص شوی دی. د نورو کاندیدانو د ډاکټر صاحب عبدالله د هم شته، د نورو دا کم دی متاسفانه.
ستاسو له پیغامونو نه
تر څو چې د انتخاباتو دپاره امنیتي شرایط آماده نشي، زما په فکر هغه شان چې د انتخاباتو دفتر ویلي دي ښځو کارتونه اخیستي دي او دومره ګډون به ونه کړي.
افغانستان کې نه انتخاباتو شروع کېدو څخه نظر خپل پیغام تاسو ته وړاندې کوم چې د افغانستان خپل انتخابات په ښه لاره او په ډېر ښه کار څخه وړاندې راستي او یو رئیس جمهور د ټاکلو لپاره چې د افغانستان د ټولو ګران مسلمانانو وروڼو لخوا څخه یو انتفاق وکړل شي.
زنانه او رای د نارینه او پلاس وکړول شي، نو دغه د ټاکنو غیر مستقیم شکل دی او دغه شکل د قانون د لور نه دی وزه شوی. نو ویل شو چې کچی ته نارینه په انتخاباتو کې ګډون وکړي او زنانه ونه کې د افغانستان ټاکنې تر پښتنه لاندې راځي، کچی ته د زنانه او کارتونه د نارینه او دخوا د دوی د وړ د خوخي وړ کاسته ورکول شو د ټاکنې تر پښتنه لاندې راولي، او کچی ته په غیر مستقیم ډول دغه رای وکړول شي بیا هم د ټاکنو مشروعیت تر پښتنه لاندې راځي.
لأوونه تر اوو وورزی د اونی د انتخاباتو د جریان تر طول شمن با آزادی رادیو.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ما خام تر او بجو په منځنۍ څپه 1299 مترو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همداشان سربیره پر دغه منځنۍ څپو په هرات، کابل، مزار شریف او کندهار ښارونو کې په 0.5 باندې صفه صفه اوریدل شي. آزادی رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي، مطالب هم لوستل شي. په یاد لرئ پته www.azadiradio.com. د ازادي رادیو خبرونه کې اوس د ځنګړو راپورونو لړۍ ته ورسیږي چې د افغانستان په جګړه ځپلو سیمو کې د خلکو د ژوند څرنګوالی پکې انځوریږي. د راپورونو په دې لړۍ کې چې ژوند په لمبو کې نومیږي، د جګړې ناولې څیره تصویریږي او دا چې جګړې څنګه د خلکو ژوند او هستۍ ته اور ورته کړی دی. تاسو رابولم د دغه لړۍ لومړنۍ برخه ده.
ژوند په لمبو کې د جنگ زپلو سیمو په اړه د ازادي رادیو خاصه لړۍ.
افغان چارواکي تر 6.5 میلیون زیات زکونکو ته د زده کړې زمینه برابرېدل، د بیان ازادي، اقتصادي پرمختګ او د ډیموکراسي عملي کېدل د افغانستان لپاره لوی لاسته راوړنې ګڼي. خو بلې خواته د افغانستان په زیاتو برخو کې د هر کال په تیرېدو سره جګړه پراخیږي.
ترورستانو سره مرسته کوي، هغه فساد دی. له درې وړو سره په جګړه کې دی.
زما په فکر زه دې ته جهاد نسم ویلای. یو مسلمان ورور بل مسلمان ورور وژنې دې ته جهاد ویل؟
کال په کال د خلکو په زړونو کې د ثبات او امن لپاره ټوکېدلې هیلې مړاوې کیږي. دغه مایوسي د هیواد په بیلابیلو سطحو کې د پراخېدو په حال کې ده. داسې ښکاري چې د نړیوالو مالی، پوځي او سیاسي سخاوتونو هم جګړه ختمه نه کړه. له 2000 لومړي کال وروسته افغانانو او حکومت فکر کاوه د ناکراریو او مایوسیو پای را نږدې سوی. خو تر 2003 میلادي کال را وروسته په افغانستان کې حالات په ډراماتیکو توګه داسې بدل سول چې اټکل یې هم نه و سوی. د دې راډیوي لړۍ په دې لومړي پروګرام کې دا څېړو چې د افغانستان ځینې برخې ولې د ناکراریو په اور کې سوځي.
سمیم نومیږم، فعلاً په کندهار کې اوسېږم. په دغه اوو کلو کې ولې دولت په دې ونه توانېده او په امنیت کې وروسته پاتې سو؟ مامور خپل ماموریت ته نشي تلی، دوکاندار و خپلې دوکاندارۍ ته نشي تلی، په لار کې غله ستا، طالبان ستا راوځي، ولې د دې مخنیوی نه کوي؟
ملګری ملتونه وایي تر میلادي کال له 2001 کال راهیسې تر ټولو خونړی کال و چې د ملکي خلکو وژنه په سلو کې 40 لوړه وه. په دې کال کې د بهرنیو ځواکونو تلفات هم زیات و. ځینې راپورونه وایي 2113 ملکیان ووژل سول. ها دا چې وړم کال 1523 تنه وژل سوي ول، خو ناامني ختمه نه ده. دې ستونزې د افغان دولت او خلکو ترمنځ واټن ایجاد کړی او د ولس په زړه کې یې د ویرې او تشویش تخم کرلی دی.
کوم اولادونه مکتب ته ځي، د هغه سره مو زړونه په ولاړې ولاړ دي چې آیا و بې تشتی پر کومه خوا به بوزي. چې وضع خو ډېره خرابه ده، بیخي موږ ورته اوس نامېندې چې موږ وای وطن مو نه جوړېږي. پاک خدای دې جوړه کړي. زموږ ژوند خو تیر دی چې د راتلونکي ژوند د مؤمنان به سم سي او خپل مکتب یو تعلیم یو تربیه ته ورسېږي. هغه د کوره وزي، موږ ورته زوی چې د چا سره ولاړ نه سي، کوم د خوراک یو شی چا درکوي وې نه خوري.
په کابل کې د افغانانو لپاره د مرستو د انسجام ادارې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې وروستۍ ناکراروي په افغانستان کې نړیوال اصول، ملي قوانین او ولسي دودیز روایت اغیزمن کړي دي، خو ناامني ولې د پراخېدو په حال کې ده. په هلمند کې د بست فرهنګي ټولنې مشر محمد اسماعیل شریعتیار چې د پګړۍ مجلې مسؤل مدیر هم دی، حکومت او د حکومت مخالف لوري ملامتوي چې ناامني یې پراخه کړې ده.
یو لامل یې دا دی ځینې داسې کسان دي چې د خپلو مادیاتو په خاطر باندې غواړي چې په هلمند کې ګډوډي وي او دلته حکومت قانون ونه چلېږي، او ځینې بیا داسې خلک دي چې د حکومت سره خلاف لري لکه طالبان، هغه جنګ کوي، په دې خاطر هم دلته امنیت ګډوډ دی. او خپله حکومت چې دی، د حکومت ټوله پولیسي نظام چې دی یا ملي اردو، هغه غافل خلک دي، غفلت کوي د ثبات دپاره او د امنیت راوستلو دپاره. هغه ګامونه چې لازم دي هغه دوی نه اخلي.
په جنوب کې یو له ناکراره ولایتونو څخه هلمند دی. د دې ولایت والی ګلاب منګل د ناامنیو یو لامل ګاونډي هیواد ته د هلمند نږدېوالی، د کوکنارو کار او اداري فساد بولي.
په هلمند کې په زیات اندازه کوکنار کرل کیږي، او کوکنار خپله د تروریزم مالی منابع تشکیلوي. نه یوازې تروریستان، بلکې ځینې زورواکان هم د دې تریاکو له منابعو څخه ګټه اخلي او بالاخره هغه د جنگ په لار کې مصرفوي. بل یو عنصر چې هم له طالبانو سره که په مجموع کې وایم له تروریستانو سره مرسته کوي، هغه فساد دی. له درې وړو سره په جګړه کې یو.
د هلمند ولی د نورو افغان چارواکو په څیر ډاډمن دی چې د وسلوالو فعالیتونه تر پخوا په زیاتو مواردو کې محدود سوي دي. جګړه زیاتو خلکو ته د هغې بلا په څیر ښکاري چې یوازې ورانی او ویجاړي جوړوي. امریکایي خبریاله او لیکواله سارا چیست چې د افغانستان د ناامنو ولایتونو په اړه یې زیاتې مقالې او کتابونه لیکلي دي، وایي د ناامنیو یوه وجه د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې دي. هغه وایي وسلوال په پاکستان کې روزل کیږي، د دې ادارې استخباراتي روزي، او هغه مرمۍ چې په افغانستان کې افغان ځواکونه وژني د امریکا په پیسو رانیول سوي دي.
زه دوه غټ مشکلات وینم، او زه هیڅ نه وینم چې یو څوک کوشش وکړي دا دوه مشکلات حل کړي. یو مشکل رښتیا دی، پاکستان دی. موږ ته ګرد ملمیږي دی چې پاکستان دلته کار کوي، او دا د دوی د ډېر وخت څه سیاست دی. طالبان زه وایم د دوی د خاص خلک دی، طالبان رښتیا نه دی، مګر د دوی خاص خلک استعمالی افغانستان پر ضد، یعنی دوی دا خلک آستوي دلته، او موږ ته ګرد ملمیږي دی چې دوی سلاح ورکوي، یعنی مستقیم د پاکستان د دولت سره ځي. او ما څونه وره ویلی دی امریکایی مشران ته چې ولی موږ دونیا اندیوالی وکو پاکستان ته، او پاکستان افغانان وژني، ام موږ قبل عسکران وژني. کله کله دا مرمۍ چې امریکایی یا کانادایی یا افغان پولیس یا پوج مرکری دی، دا مرمۍ رانه ولسو امریکایی پیسې سره.
د سراچیس سرګندونو ته په پام سره وخت نه وخت افغان چارواکو داسې کسان رسنیو ته شوولې چې ګواکې په پاکستان کې روزل سوي، او د جګړې لپاره چې دوی جهاد ورته وایي افغانستان ته رالېږل سوي دي. د اورزګان ولایت یو قومي مشر حاجي عبیدالله بارکزی بیا وایي دې جګړې ته جهاد نسی ویل کېدی.
زما فکر زدی ته جهاد نسم ویلای یو مسلمان ورور بل مسلمان ورور وژن دی ته جهاد ویل یو مسلمان ورور اولاړي خپل مسجد سوځي په مین کال وځي دی ته جهاد ویل یو مسلمان ورور اولاړي خپل لار پل او پل چک نړی دی ته جهاد ویل یو مسلمان ورور اولاړي خپل مکتب سوځول پونتون سوځول دی ته جهاد ویل کی خپل انجینر معلم دینی عالم قومي مشر دا وجل دی ته جهاد ویل کی زق اصلا دی ته جهاد ویل رسم دا جهاد دینه خو یو قوم کنا څوک دشمن نه بدول غوړي نه بدی بيدای چاغه د تعلیم د سیاس خلیری و ساتل چې تعلیم سلیری سي نو دای بارا حیثیت خپل په وجود کې دړاند لري رون سیستر جنو وکشل سي بیانو پر د باندې هرڅه عملی کېدای او تعمیل دای سي
د افغانستان روانه نکرري چې د وخت په تیریدو سره پیچلې سوي هم ده نه چا د حل اغیزناک لار په ګوته کړه او نه د نکرري د زیاتېدو علتونه سرګند کړی سول چې څوک یې په اړه چاره وسنجوي په جګړه ځپلو ولایتونو کې شوونځي دولتي ادارې روغتونونه او نور عامه تاسیسات له فعالیته پاتې سول د ملي پانګوالو او دولت پانګونه او پانګه پکې خوندي پاتې نسوه علمی کادرونه یې نورو سیمو ته ولاړل او په سلګونو کورنۍ پکې زیانمنې او یا په خپله سیمه او ولایت کې له خپلو کورونو بې کوره سوي دي د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د تیر میلادي کال په پای کې کندهار ته په خپل سفر کې د جنوب د ناکرارو ولایتونو د ناامنیو په باب وویل چې جګړې ته خاصې کړې لمن وهي
There is no doubt that the challenges facing Afghanistan are great, especially here in the south, where violence is fueled by extremists.
په دې کې شک نشته چې افغانستان د مهال له زیاتو ګواښونو سره مخ دی په تیر جنوبي ولایتونو دلته د افراطیانو او د نشې موادو د قاچاقچیانو لخوا تاوتریخوالی ته لمن وهل کېږي د خطر د شې حکومتداري او پرمختګ مخه نیولې د جرمونه او اداري فساد هم زیات کړی دی له دې سره سره په دې باور يم چې نړیوال ائتلاف د خدمت لپاره ژمن دی چې د افغانستان مرسته وکوي موږ د ګڼو تونو او پسلګون انجوګانو ترڅنګ ځکه دلته یو چې د افغان حکومت او خلګو مرسته وکړو دوی ته سوله او نیکمرغي راولو د سری صلیب نړیوال کمیټې مشر پیر کراهنبول دوه کاله مخکې په جنیوا کې وویل چې د افغانستان وضعیت خرابیدونکی دی د جګړې او تاوتریخوالي زیات قرباني ملکیان ورکوي زیات کسان په دې باور دي چې په ورستیو ناکراروي کې ملکیان ونډه نه لري او دا هر څه تپل سوي دي د پکتیا ولایت یو قومي مشر مامور سپر
دا یو تپلسوی پدیده ده چې د بهرنیانو لخوا په افغانانو او په خاص ډول په پښتنو باندې تپلسوی ده د افغانستان د جیوپولیټیک موقعیت پر اساس باندې چې له ګاونډیو سره لري متاسفانه پښتانه هم له دغو ګاونډیو سره په یو سرحد کې پراته خلک دي نو د بهرنیو لاسوهنو په اساس باندې دغه پښتانه چې ډیورند کرښې نه هاخوا دي او یا دا خوا دي د بهرنیو د لاسوهلو په اساس باندې په دې منطقو کې وزن آرامه او د جنګ لمبې بلې دي
ولسمشر حمید کرزی دروان المریس کال د غوی یا سور پر اومه په یو غونډه کې وویل افغان دولت کمزوري او وسلول طالبان غشتل دي شغلی کرزی وویل وسنۍ دولت چې له صفر څخه کار پیل کړی دی لا د پرمختګ په لومړنۍ پړاوونه کې مزل کوي چې ډیر نور څه باید وکړي د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې ناامنیو د هر ډول ټولنیز پرمختګ مخه نیولې ده د ادارې د خپل وروستیو دوه کلونو پر راپورونو کې د ناامنۍ پر ستونزې اندېښنه شولې ده ځینې نړیوالې رسنۍ وایي د افغانستان جګړو او تاوتریخوالي تر ډېره د افغانستان لوی قومونه اغیزمن کړي دي د ورزګان ولایت یو قومي مشر حاجی عبید الله بارکزی وایي دا چې په ځینو سیمو کې ناامنۍ ده وجه یې دا ده چې ځینې کسان نه غواړي د افغانستان ځینې قومونه هوسا وي
بازی مغریس د خارجي دولتو اعلی کسانان د کله غوړ چې په پښتون قوم کې امنیت راځي ځکه دا د ډیورند کرښه اخو او د دیخوا د افغانستان د دښمنانو یو منسوب بدلته جوړه ده دا د یو دستاور دی چې پښتون قوم کې باید هر وخت ویني و بهیږي او ناامني
د افغانستان روانه ناامني څنګه ختمې دی سي د کندهار د سپین بولدک ولسوالي یو قومي مشر حاجی فدا محمد ترډیره د دولت په مسولیت پوري تړلې کړي
کچیر روغ و جوڑ کئی زانج اصلاح کی زانج آمده کی و شفافیت تا و شو پیسلو تا و از ما پا نظر سر چی دا خشت چی شوری دلی دا دون بورد سوی نوی آمیل هم دا داغ دولت تا خواست دی اداره پا سات پا ادارو کی موجود دی مر با داغ بیامان دا خلقو تا یو کنات وار کو چی مر داغ سی پا شکایتی نو دا بیامان خلق خواهی وی وزی خام خواه تکان کو
د همدې لړۍ په نور برخو کې د جګړې ځپلو ولایتونو نور ستونزې څېړل کیږي
دنیا حکم چلون کو خلقو ایٹم بم طاقت لرون کو خلقو دنیا زمون گا یو شریک کلے دے زمون پکلی کی شرم چوڑوئی 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 زمون پکلی کی شرم
of the world, the possessors of atomic power. This world is our shared village. Don't bring violence to it. Why? Why break the silence in it? Please, please, don't break the silence in it. Please, don't break the silence in it.
دخپل هر سودا بس پخاتے ژوند لسن نا سزا مور کوي دن وی ژوند تن وی فکر پټال د غلامۍ تصور مزنګ کوي مونږ خو بنو ل تصویر جوړو زمون دلاس قلم مور زوي زمون پکلي کې شرم جوړوي زمون پکلی کی شرم جوڑوئی 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 زمون پکلی کی شرم جوڑوئی
Just for your own greed and lust, don't punish innocent lives. Children, mothers and wives, don't give slavery to our liberal thoughts. We're drawing new dreams and hopes. Why are you snatching that pen from our hands, destroying our lands?
رنگ نور تکلا گانو دنیا لگی لگی فضا کے مبدل وئی داد گلو نو ماشو مانو زانگو دس رو بادو نو پڑیر ماوت روئی داد نازو نو ادا گانو نڑے دبد رنگی پدڑو ما خڑا وئی زمون پکلی کی شرم جوڑا وئی زمون پکلی کی شرم جوڑوئی 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 زمون پکلی کی شرم جوڑوئی
Don't pollute our colorful and beautiful world. We're filling the cradles of beautiful and innocent children with your explosives. This beautiful and stylish world of ours needs not to be stained by your filth. Needs not to be stained by your filth.
پگلو نو دلم بوچ کوی داس چاسو نو للار مور کوی دا انسانی اسمت نڈکا دنیا دا غارو غر تا ور تا مستن وی دا ایٹم بم تا قتل رن کو خلقو زال پخ پلا پل رن ما لند وی زمون پکلی
Those who spray flames of fire upon our flowers, don't allow such flames on our land. The land is full of human values and modernism. Don't take this civilized world back to the Stone Age. The possessors of atomic power, don't strike the axe at your own feet.
دنیا حکم چلون کو خلقو ایٹم بم طاقت لرون کو خلقو دنیا زمون گایو شریک کلے دے زمون پکلی کی شرم چھوڑوے 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 زمون پکلی کی شرم